کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم نن یک شنبه ده د کاب یهود میاشتې 22مه د مارچ 14مه د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه د خبرونو پلنډیز پیلو د طالبانو حکومت وای د ترکیه له لوري سره د افغانستان د هوایي ډګرونو تنظیم په اړه بحث وسو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین حافظ ضیا احمد تکل ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د انتالیا د ډیپلوماسي فورم په څنډه کې خبري وکړي. د شغلی ضیا په خبره دوړو لوریو د دغو هوایي ډګرونو د تړون پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم ورباندې خبرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره افغانستان او ترکیه ژمنه وکړه چې د قطر په ګډون به د تخنیکي بحث له لارې پر پاتې مسایلو سلا وکړي. له میاشتو راهیسې قطر او ترکیه هڅه کوي چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د چارو په تنظیم کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل سي. توماس نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په ځواب کې ویلي پرېږدي چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي. امیر خان متقی د انتالیا د ډیپلوماسۍ په فورم کې د خبرو پر مهال غوښتنه کړې وه چې پر افغانانو دي کوم بهرنی حکومت نه تپل کیږي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې واک یې د زور له لارې ترلاسه کړی او تر اوسه یې د ټاکنو له لارې د واک ترلاسه کولو په باب خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې نن یکشنبه د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پر 1500 بېوزلو کورنیو هغه بشري مرسته وویشل سوه چې د ترکیې لخوا برابره سوې وه. د دې ټولنې د یوه ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د خوراکي موادو تر څنګ د ژمي لپاره ځانګړي توکي هم شامل وو. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 12 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 90 ماشومان وژل سوي او کابو 100 تنه نور ژوبل سوي دي. د اوکراین لوی څارنوالي په دې اړه ویلي چې دغه ماشومان په خارکیف، خرسون، دونیتسک او سومي ښارونو دغه راز د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل سوي دي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل. د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون 9 تنه وژل سوي دي. اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړو ته د تلو اجازه نه ورکوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ نن یکشنبه وویل چې روسیه ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که یې دا کار وکړ نو به یو جنګي جنایت وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو سرمنشي د جرمني یوې ورځپاڼې ویلت ام سونتانګ ته په مرکه کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کېدای نه سي د توجیه کولو لپاره د درواغو پلمې جوړوي. د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی د یوې اونۍ لپاره بند وي. د روانې هوت میاشتې پر 15مه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزښت ولوید او یوه ورځ وروسته د لویدیځوالو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل سوی. د عراق دولتي خبري اژانس وایي نن سهار د عراقي کردستان د کورواکي سیمې پر مرکز اربیل 12 توغندې لګېدلې. سرچینې د کردستان له تروریزم سره د مبارزې د عمومي ادارې په قول ویلي چې د اربیل لوري ته توغبل سوي توغندې بالستیک دي او له بهرني هېواده ویشتل سوي دي. د کردستان د کورواکي حکومت چارواکو ندي ویلي چې توغندې د اربیل پر کومه سیمه لګېدلې دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ. خلک وایي چې که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت څه جګ شوی
نه، له هماغه څه په دې لدزینو جنسونو نرخ لا نورم لر شوی دی.
پاکستانی چارواکي د پاکستانی طالبانو پرتله داعش ډله ډیره خطرناک بولي. روسي پوځیانو د پولند پولې ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي اډه هوایي برید کړی. د خبرونه کې د اوریدونکو پیغامونه هم خبرو
چې هر څوک د ماجدینو او حقوق تر خپل لاندې کوي. خدای دینو دنیا خواسي.
دا خبری خبرونه تر یوې بجې دوام کوي چې دوایم نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی له ترکی او قطر سره د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه یو هلته درسیدو په حادثه کې دي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو سره د امیر خان متقی تر کتنې وروسته وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی د انتالیا د فورم په څنډه کې له مولود چاوشغلو سره وکتل او دوړو لوریو ژمنه وکړه چې افغانستان او ترکیه به د قطر په ګډون د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو اړوند د تخنیکی بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتې موضوعاتو د سلا کېدو هڅه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبان حکومت وایي د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د هوایی ډګرونو د مدیریت په اړه غږیدلې. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ امیر خان متقی د انتالیا فورم لغونډې وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان رسال حافظ زی احمد تکل رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي په دې کتنه کې دواړو لوریو د کابل هوایی ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایی ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې.
د قرارداد پر هغه موضوع بحث وکړ چې لا هم بحث ته اړتیا لري. ژمنه وشوه چې دواړه هیوادونه به د قطر هیواد په ګډون د تخنیکی بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته رسیدو کوشش کوي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د ژورو اړیکو په لا پراختیا هم خبرې وشوې او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې افغانستان سره به د بشري، تعلیمي او پراختیایي پروژو په برخو کې مرستې کوي. ترکیه د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د طالبانو له رسیدو مخکې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د مدیریت او هلته د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز وکړ او ویې ویل که یې نړیواله ټولنه مالي او لوجستیکي مرسته وکړي دا مسؤلیت مني، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شوه چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوها کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، مګر تر اوسه دا روښانه نشوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. خو د همدې کال د سلواغې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکي هوایي چلند ادارې وان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. ښاغلی احمدي زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په دې هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي، خو هیڅ یو بهرنی وسلوال به په میدان کې نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان چارواکو د لنډ وخت لپاره د افغاني تذکری او ځینو نورو اسنادو لرونکو افغانانو ته پر تورخم دروازه د اوشتو اجازه ورکړې ده. ویل کیږي چې پلسګونو کسان د تورخم پر دروازه راګیر پاتې دي چې افغانستان ته د اوشتو مخه نیول سوې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال پر راپور کې.
د مارچ په 12مه نیټه په تورخم دروازه ایثار شو په سلګونه افغان وګړو ته په تذکره او پی وار کارت باندې افغانستان ته دا وړېدو اجازه ورکړل شو. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه سانتیا یوازې 15 مارچ پورې ورکړي او له دې وروسته به افغان وګړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په پاسپورت او ویزه باندې تګ راتګ کولای شي. په تورخم کې افغان وګړو ته نرهم ولګول شوې چې پاغي لیکلي نور په تذکره په تورخم پاکستان افغانستان ته څوک نشي اوخته. په تورخم دروازه افغانستان ته تلونکې یو افغان وګړی سبحان الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی د پاکستان حکومت د دغه ګام اخیستو لامل ډیر مشکل سره مخ شول.
دا دوی مورز ډیر زیات مشکلات دي تورخم کې ته په ماجر کارت باندې نه پریګدي او په تذکرم نه پریګدي او ډیر زیات تکلیف ته ال تاسو سره مولاړي وي سړیم وي ماشومان وي ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات ال تا ولاړي په گیټ کې مولاړي دی خو مولاړي.
یو بل افغان وګړی خان محمد وای ماشومې د علاج لپاره په خبر ته وړي و خو اوس بیرته په تورخم افغانستان ته ستنيږي. دی وای په کار د اساني ورته پیدا کړل شي.
هغه تیر جمعه مې راوستي او بیرته واپس بیا م پاسپورت در سره یې ویزې نو راتلې شي او چې پاسپورت او ویزې نه شي راتلې ورو دې خو نه مخ کې به کارت تذکیره باندې تل اوس مطلب تذکیره او کارت نه مني.
د خیبر یو انتظامی چارواکي چې خپل نوم او غږ خپرول نه غوښتل د مارچ په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تذکره او پی او آر کارت سره په تګ راتګ دا بندیز د پاکستان نیشنل سیکیورټی اډوایزر موید یوسف په امر لګول شوی او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. په دې وروستو کې افغان ناروغانو میرمنو ماشومانو ته یوازې په تذکره او پی او آر کارت باندې د تګ راتګ نرمي ورکړل شوی وا چې اوس دا سہولت ختم شو.
د خبر پښتونخوا ایالت امنیتي چارواکي د پاکستان د تحریک طالبان په نسبت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د دې ایالت سولې او امنیت ته سترګواش بولي. تفصیل له نوریا سنورینه.
پاکستان د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه له لوري لمخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د اسلامي دولت ډله چې په لومړي ځل په 2015 کال په افغانستان کې راڅرګنده شوه خپل فعالیت د دې هیواد په پولو پورې محدود کړی و او د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په جګړې سربیره له خپلې سیالې ډلې طالبانو سره هم جګړه کوله. خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي داعش ډله په دې هیواد کې کمزورې شوي او د چارو د کتونکو په باور د جګړې مخه اوس پاکستان ته اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست چې وروستۍ بیلګې د مارچ په 4مه په پېښور کې د شیعه مسلمانانو پر جماعت ځان وژونکی بریدو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا په نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو لویه خونړۍ حمله وه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې داعش اوس په افغانستان کې خپلو اډو وزي او د پاکستان په لویو ښارونو کې کوچنۍ ډلې ځای پر ځای کوي. نوموتی ژورنالیست او د سیاسي چارو کتونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل داعش کومه سیاسي اجندا نه لري او له همدې امله دا ډله پر تاوتریخوالي تکیه کوي او هغه د ژوندۍ پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده. د چارو بل کتونکي عبدالسعید وایي پاکستاني چارواکي د داعش حملو ته له دې پلوه ډېره اندېښنه لري چې دا ډله تر ډېره ملکیان په نښه کوي. د سعید په خبره پاکستانی طالبان په خیبر پختونخوا ایالت کې معمولا پاکستانی امنیتي ځواکونه په نښه کوي خو داعش بیا په سیمه کې نرم هدفونه په نښه کوي چې ملکی عادي وګړي یې قربانیان دي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له لوري د حملو زیاتوالي د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو لوی مشر معظم جا انصاري دې ته اړ کړ چې دا څنګه د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي په نسبت د دې ایالت سولې او امنیت سترګواښ وګڼي. د سعید په خبره د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ډیر غړي د پاکستاني طالبانو هغه پخوانی غړي دي چې د 2015 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه رامنځته کړه. پاکستانی ژورنالیست حمید میر وایي د داعش د ګواښ زیاتېده د دې څرګندونه کوي چې اسلام آباد د ترهګرو ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسی پوځیانو د پولند پولی ته څیرمه د اوکراین پر یو پوځي اډه هوایی برید کړی. لومړنۍ راپورونه کې ویل سی وی چې پر دغه اډې لږ تر لږه اته توغندي وشتل سی وی. دا برید داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له کبله هلته بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. تفصیل له اسدالله لودین.
روسی پوځیانو د اوکراین په لویدیځ کې پر یو وریف پوځي اډې بمباري کړې چیرته چې د اوکراینی چارواکو په خبره د سولې ساتنې او امنیت نړیوال مرکز هم دی. یوې ځایي پوځي ادارې نن د مارچ په 14مه ویلي چې د دغه هوایي گزارونو په ترڅ کې پر دې اډې لږ تر لږه اته توغندي لګېدلې چې د زیانونو په اړه یې لا معلومات نه دي شریک شوي. دغه ادارې ویلي چې دا پوځي اډه د پولند له پولې سره په نږدې 25 کیلومتري واټن کې پراته ده او په خبره یې د شوی برید جزئیات به د ورځې په ترڅ کې خبرې کړي. بلور تر راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اروپایي مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د جګړې پای ته رسولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. په دغه درې اړخیزه مکالمه کې چې پرون شنبه تر سره شوه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې جګړه ودروي او په بیړني اوربند سلا وکړي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر ویلي پوتین د هغې جګړې پای ته رسېدو ته لیوالتیا ونه ښوده چې تراڅ کې یې د دوی په ټکو که زرګونه نه وي نو سلګونه کسان وژل شوي دي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر زیاته کړه چې دې خبرو کې مکرون پوتین د هغه څه لپاره په دروغو توران کړ چې ادعا یې کړې د اوکراین پوځیانو بشري سرغړونې کړې دي. د فبروري له 24مې راهیسې روسي ځواکونو د هوا او ځمکې له لارې پر اوکراین بریدونه پیل کړي چې تراڅکي یې پر پوځي تاسیساتو سربیره ملکي سیمې نړیدلې او ملکیانو ته ډیر زیان اوښتی. دا مهال تر ټولو تاودا جګړه د اوکراین د ختیځ په ماریپول بندري خار کې روانه ده. دغه خار کې پر یو روختون د روسي ځواکونو بمباري خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم کړی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د فرانسې او جرمني له مشرانو سره جلا خبرې کړې او بحثونه یې له مسکو سره د سولې پر لارو چارو متمرکز وو. زلنسکی ویلي روسي ځواکونو په اوکراین کې ډیر تلفات ورکړي او اوس یې تازه دمه ځواکونه اوکراین ته لیږلي دي.
د اوکراین ولسمشر ویلي چې د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه په زرګونو روسي او اوکراینی پوځیان وژل سوي. د ویلي چې روسي سرتیري به شای پلازمینه کیف ونیسي خو دوی به هیڅکله هم د اوکراینیانو په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغو تماسونو کې چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر او د جرمني له صدر اعظم سره درلودل په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ لیوالتیا ښکاره نه کړه.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون شنبه په کیف کې په یو خبری کانفرنس کې وویل د روسیې د یرغل رئیس شاوخوا 10,000 اوکراینی سرتیری او 2,000 روسی سرتیری وژل شوي دي. زلنسکی وویل روسی ځواکونه به ښایي ډېرې سیمې ونیسي خو د اوکراینیانو په منځ کې به هیڅکله هم دوستان پیدا نه کړي. که په سلګونو زرګونو یا لسګونو زره روسي سرتیری له په زرګونو ټانکونو سره راشي هغوی به کیفتنه نه وځي. دا موږ درکوو که بمباري وکړي او تصمیم ونیسي چې د دې سیمې تاریخي حافظه پاک کړي کیفته به داخل شي. که هدف دا وي نو اجازه راکړي چې کیفته داخل شي، خو هغوی باید په دې خاوره کې قطن له موږ پرته یوازې ژوند وکړي. دوی به زموږ په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. پاینه هلک د فرانسې د ولسمشر دفتر یو چارواکي ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره پرون شنبه په خبرو کې په اوکراین د یرغل پای ته رسیدو لپاره د لیوالتیا هیڅ نښه ښکاره نه کړه. د فرانسې او جرمني مشران چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل رئیس له پوتین سره خبرې مخته وړي پرون هم له هغه د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. روسی ځواکونو چې د فبروري په 14مه پر اوکراین یرغل کړی تر اوسه د یو ژوندون په ګډون پر ډیرو ملکي تاسیساتو بمباري کړې چې په نتیجه کې ډیر بې ګناه خلک وژل شوي دي. لبلې خوا بریتانیا ویلي چې د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې له ترموباریک توغندیو څخه کار اخیستی دی. ترموباریک وسله چې ځینې وختونه د خلا بمونه هم ورته ویل کېږي د چاودنې په ځای کې شاوخوا اکسیجن زبیښي تر څو د عادي بمونو په نسبت قوي چاودنه رامنځته کړي. که څه هم دغه وسله غیر قانوني نه ده خو استفاده یې د بحث وړ ځکه ده چې هغه ډېره ورانوونکې ده او پر هغو کسانو چې د چاودنې په دایره کې قرار ولري ویجاړوونکې اغیزې شندي. د امریکا متحده ایالاتونو له دغو وسلو د ویتنام په جګړه او په وروستیو کې د افغانستان په جګړه کې د هغو غرنیو سمڅو د تخریب لپاره کار اخیستی چې وسلوال مخالفین به پکې پټېدل.
پر اوکراین مو د نوریاس نوري راپور واورید. اوس اقتصادي خبرونه خبریږي، ورپسې اسمت سروان د راپورونو په بلا ټولګه کې استاسو ملتیا کوي.
یو شمیر افغان سوداګر بانکونو سره د شته ستونزو د هواري غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګري او پانګونې خونې په وی خبر پاڼه کې چې تیر ورځ نا وخت خبره کړې ویلي افغان سوداګرو دغه ستونزې د دې خونې له چارواکو سره په وی ناسته کې شریکې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي افغان سوداګرو د خونې له مسؤلینو سره په کتنه کې د بانکونو له لورې دوی ته د نقدي پیسو په ورکړ کې ځنډ او خنډ جدي ستونزه یاده کړې ده. د دوی په وینا که بانکونه په خپل وخت سوداګرو ته پیسې ورنه کړي دغه چاره به په هیواد کې سوداګري او پانګونه اغیزمنه کړي. افغان سوداګر داس محل د ستونزو سره ټکوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمن کېدو د اوو میاشتو په تیریدو سره لا هم بانکي نظام خپل عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی او یوازې پانګوال او سوداګر نه بلکې عام خلک هم له دې امله شکایت لري چې پیسې په کافي اندازه او په خپل وخت نه ورکول کېږي. د نقدي مرستو اتلسمه کڅوړه پرون ناوخته د افغانستان بانک ته ورسیده. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په رسیدلې کڅوړه کې 2.5 میلیونه ډالر دي. د افغانستان بانک وړاندې لیکلی چې د بشري مرستو په لړ کې د بهرنیو هیوادونو لخوا تر دا مهاله 1500 میلیونه ډالر نقدي پیسې افغانستان کې ای آی بی بانک ته سپارل شوې دي. دغه بانک له مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې د بانکي اړیکو په برخه کې د اسانتیو پر مرسته کولو کې هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته ملګرو ملتونو یو شمېر نورو هیوادونو افغانانو سره د بشري مرستو په مخه د یو اندازه نقدي مرستو ژمنه وکړه چې هغه مهال د دغه مرستو کچه شاوخوا یو میلیارد ډالر وښودل شوه. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغاني دیرش پوله، یو ایرو 93 افغاني 88 پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغاني 45 پوله، یو سودریال 20 افغاني 93 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني دیرش پوله، زر هندي کلدار 103 افغاني او زر پاکستانی کلدار 420 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
یا ور بیا سمای اسمت چاروان سلامونه ومني. که څه هم اوس مهال په افغانستان کې د افغاني په وړاندې د ډالر ارزش کم شوی، خو خلک وایي چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې نه دي ټیټې شوې. دوی وایي هغه مهال چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر 140 افغانیو ته لوړ شو، د خوراکي او سون توکیو بیې ورسره لوړې شوې، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو ټیټ شوی، بیې لا هغه سي لوړې پاتې دي. د طالبانو په مشهید صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د بیو د کنټرول لپاره یو کمیسون ټاکل شوی چې په بازارونو کې د بیلابیلو توکو بیې کنټرول کړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو لوړیدو سره سم د لومړنیو خوراکي او سون توکو نرخونه لوړیږي، خو کله چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ارزښت پیدا کوي، د توکو لوړ نرخونه هماغسې لوړ پاتې کیږي. دوی وایي چې مو د وړاندې کله چې یو ډالر آن 115 افغانیو ته پورته شو، د توکو نرخونه ورسره شیبه په شیبه لوړیدل، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو راښکته شوی دی، نرخونه نه دي راښکته شوي. د کابل اوسیدونکو عبدالهادي
اوس چې ډالر برته راښکته شوی دی، موږ سه په خوانی جګ نرخونه دي چې ډیره ستونزې زیږولي. اکثره خلک وسنري چې په موږ نرخونه باندې خرید وکي.
د یو شمیر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د بایو د کنټرول په برخه کې جدي ووسی. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکو سباون او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
من خوشاله یو چې ډالر خته شو نو جنسونه به مرزان شي، نو هغه مچ ډالر خته کیږي نخ له هغه سی په د لادزینو جنسونو نرخ لا نورم لړ شوی دی.
په تیر نظام کې هم او په دې نظام کې هم د دې لپاره یو قوي څارنه او پلټنه نشته ده چې د دې څارنه او پلټنه وکړي او لکتر لګه دغه ډول نرخونه چې دا کنټرول کړي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر په 90 او یا هم 90 افغانۍ بدلېږي. څه مو د وړاندې د یو ډالر بیا آن 115 او 140 افغانۍ ته لوړ شوی و چې د افغانستان په بازارونو کې ورسره د توکو بیا هم په بې سابقې ډول پورته شوی. خو د طالبانو له راتګ څو ورځې وړاندې د یو ډالر بیا له 90 افغانۍ رسیده. د لومړنیو خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو غوړیو وریجو او سون توکو بیا هم د اوس په پرتله ټیټي وي. هغه مهال د افغانستان په بازارونو کې د 50 کیلووي بورې وړو بیا له 14 نیولې تر 1150 افغانۍ ورسېده. دغه شان د 14 لیټره غوړې یو بشکا په 1350 افغانۍ او د 20 کیلووي وریجو یو بورې په 2300 افغانۍ پلورل کېده. دا شان د یو لیټر پېټرولو بیا 2 سلويخت، د یو لیټر ډیزلو بیا 4 سلويخت او د یو کیلو مایع غازو بیا 15 سلويخت افغانۍ وخو اوس مهال دا بیا له 80 افغانۍ پورته شوې دي. دغه شان اوس مهال یو بورې 50 کیلووي بورې وړه په 2300، یو بشکه غوړي په 2800 او یو 20 کیلووي بورې سیلو ریږي په 2900 افغانۍ پلورل کیږي. خو پښتنه دا ده چې په افغانستان کې ولې بیې نه کنټرولېږي. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن در
یو ولایت اداره چې په افغانستان کې سرمایه‌داري نظام یا کپیټالیزم پنګوال نظام حاکم دی، او د دې نظام یو ځانګړنه دا ده چې دولت په هیڅ حالت او په هیڅ صورت کې د سوداګرو او مارکیټ په چارو کې مداخله نشي کولای. دوی ملت چې د زمنګ د سوداګرو هرس دی، البته چې دوی د ډېری ګټي لاسته راوړلو لپاره کوشش کوي چې په خلکو باندې توکي په لوړو نرخونو باندې خرڅ کړي. په حقیقت کې دا یو بیا عدالتي ده چې دوی یې کوي.
د وای د دې تر څنګ د افغانستان زیات صادرات له نورو هیوادونو کیږي او تر ډیره د بایو مسله په نورو هیوادونو پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ ومه میاشت روانه ده. د بیکارۍ کچه د پخوا په پرتله ډېره شوې او په دې برخه کې د خلکو شکایتونه هم ورځ تر بلې ډېریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم مني چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې، خو مسؤلین یې د روسیې او اوکراین ترمنځ روانه جګړه هم د بیو د لوړېدو یو لامل بولي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزه د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې باید د نرخونو د کنټرول په برخه کې لاس په کار شي.
بدبختانه چې نرخونه په ماغه حالت دي څو عوامل لري، لومړنی عوامل خو اوس په دغه نږدو ورځو کې د اوکراین او د روس د جنگ په اساس باندې تاسو وینئ چې په دنیا کې د خوراکي توکو او نفتي توکو به ډیره جګه شوې ده. د هم تاثیر کړی د افغانستان په مارکیټ زمونږ نفت ډیر جګ تللی دي. بل طرف ته مونږ اکثره غذایی مواد د قزاقستان او روسیې نه راوړل او د ازبکستان نه، نو هلته هم یو څه نرخونه قیمته شوي دي.
خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د نرخونو د کنټرول په موخه یو کمیسیون جوړ شوی. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت با شرکای کاریشان که در
د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاړوند نور ادارو سره په ګډه د بایو د کنټرول لپاره کمیسیون جوړ کړي. نرخ پاړه هم جوړه شوې ده. هر سوداګر کې احتکار وکړي او یا لدی بایو سره غړونه وکړي او خلک مخته شکایت وکړي نو سخت قانوني چلند به وسره وشي.
آدرس پیدا شوه برخورد قانوني صورت میگیره.
که څه هم کابل ښاروالۍ د بایو د لوړېدو او کنټرول په اړه تازه څه نه وایي، خو دغه ادارې په وروستیو کې د بېلابېلو خوراکي او سون توکو نرخ پاڼه جوړه او خپره کړي او سوداګرو ته یې خبرداری ورکړی چې د سرغړونې په صورت کې به ورته سخته سزا ورکړل شي، خو خلک وایي چې دا نرخ پاڼې نه دي عملي شوي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین له خلکو غواړي چې د سرغړونې په وخت کې له دوی سره اړیکه ونیسي. دوی به احتکار کوونکو او سرغړونکو ته سخته سزا ورکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یو ایس ټوډی ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې د بایډن بندیزونه به په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې زیات ملکیان ووژني. ورځپاڼې لیکي کله چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړه، د امریکا اکثره رسنیو پرې نیوکې وکړې او دا انتقادونه د جمهوری پالو له اعتراضونو سره یو ځای د بایډن پر سینه یو درون بار. د یو ایس سټوډیو په نظر کې دا پریکړه نه وای شوې، شای لا ډیر تاوان پیښ شوی وای. خو له دې کبله چې جو بایدن د افغانستان جګړه پای ته ونه رسوله، بلکې پر افغانانو یې لا خطرناکه جګړه وتپله چې دا جګړه کېدای شي لا وژونکې وي او بې ثباتي ډېره کړي. ورسپانې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو یادونه کړې او ورسره په یو وخت د کاختې لوږې او د بشري ناورین یادونه کړې ده. ورسپانې په روغتونونو کې په خوار ځواکۍ د اختماشمانو او به همداراز بې وزلو افغانانو عکسونه خپره کړي او هغه د جو بایدن د اقدام پایله بولي. د یو ایس ټوډی پر اساس د افغانستان بانک پیسې د افغانستان د خلکو دي او کنګل کېدای د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. د ورسپانې په نظر په هر اندازه چې پیسې ژر افغانستان ته ورسیږي، په همغه اندازه اقتصاد شکیږي او د هغو ماشومانو چې له لوږې سره مخامخ دي ژوند ژغورل کیږي. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په وروستۍ ګڼه کې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګرۍ د برخلیک په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه وایي په افغانستان کې د حکومت له رسمیت پیژندل کېدو پرته او په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو له معاش پرته به په واشنگټن کې د امریکا سفارت او په لاس انجلس کې کنسولګری حتی د برښنا د بیل د ادا کولو وسونه لري. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او امریکا ویلي چې که طالبان خپل کوم ډیپلومات هم ورولي شي د هغه باور لیک به رد کړي. تر څو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغو به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله خاوره کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې او پالنې مسؤلیت په غاړه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
دا پیغام د ازاري رادیو د پیښدم ز جمعه خان میژم رحماني د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالي د منګان د قريه يم. ز 2000 کور په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. ز دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به مترخي دي چې خلګ مثلا د ناجورتي سره مخامخ کی سړک نه لرم چې کلینیک نه لرم ډاکټر نه لرم د اوس مين نن هم یو کچنی مریض سو نسو کلا هیڅ خواته ونه رسیدلی دلی وفات سو زما ازادي راډیو سندای مغشتنه زما مشته نه چپلا پام لرنه وکي موږ د دغه پر مرز د ترکمنستان پر مرز باندې پراته یو اوس ګل دی هیڅ خواته موږ لار نه لرو چې موږ خپل مریضان یو خواته کو.
السلام علیکم زه خان زید نوایدین او نمایندګی پاکه د قرضی صاحب دین او دنیا برابر کې ځکه چې موږ ته هغه وخت کې سپېته ضرر کوي د کال وټاکلې او دوم قدم کې بیا لاسونه کورته کړی او دا ووایي چې هر څوک د نوایدین او د کونډو اطمینانو حقوق تر پښو لاندې کوي دا ووایي چې خدای دین او دنیا خوار کې.
لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونی د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د طالبانو حکومت وای د ترکیه له لوري سره د افغانستان د هوایي ډګرونو تنظیم په اړه بحث وسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته ویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د انتالیا د ډیپلوماسي فورم په څنډه کې خبرې وکړې. د شغلی ضیا په خبره دوړو لوريو د دغه هوایي ډګرونو د تړون پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم قرباندی خبرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره افغانستان او ترکیه ژمنه وکړه چې د قطر په ګډون به د تخنیکی بحث لالاري پر پاتې مسایلو سلا وکړي. لمیاشتو راهیسې قطر او ترکیه هڅه کوي چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو په تنظیم کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل سي. توماس نیکلسن پرون په یو ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په ځواب کې ویلي پریږدي چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي. امیر خان متقی د انتالیا د ډیپلوماسي په فورم کې د خبرو پر مهال غوښتنه کړې وه چې پر افغانانو دي کوم بهرنی حکومت نه تپل کیږي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې واک یې د زور له لارې ترلاسه کړی او تر اوسه یې د ټاکنو له لارې د واک ترلاسه کولو په باب خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې نن یکشن به د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پر 1500 بېوزلو کورنیو هغه بشري مرسته وویشل سوه چې د ترکیې لخوا برابره سوې وه. د دې ټولنې د یو ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د خوراکي موادو تر څنګ د ژمي لپاره ځانګړي توکي هم شامل وو. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 12 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لشته لږه نه هویا ماشومان وژل سوي او کابو سلطنه نور ژوبل سوي دي. د اوکراین لوی څارنوالي په دې اړه ویلي چې دغه ماشومان په خارکیف، خرسون، دونیتسک او سومي ښارونو دغه ورځ د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل سوي دي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړي چې ښځې او ماشومان یې له یو کلي ایستل. د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون وطنه وژل سوي دي. اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې لسیمو ملکی وګړو ته د تلو اجازه نه ورکوي. د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ نن یکشن به ویل چې روسیه ممکن په اوکراین کې لیکیمیاوي وسلې کار وخلی او که دا کار وکړ نو به یو جنگي جنایت وي. د رویټرز خبری اجانس راپور له مخې د ناتو سرمنشي د جرمني یوې ورځپاڼې ویلت ام سونتانګ ته په امریکا کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کېدای نسي د توجیه کولو لپاره د درواغو پلمې جوړوي. د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی دیوی اونۍ لپاره بند وي. د رواني هوت میاشتې پر 15 پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزښت ولوید او یو ورځ وروسته د لویدیځوالو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل سوی. د عراق دولتي خبری اژانس وایي نن سهار د عراقي کوردستان د کورواکي سیمې پر مرکز اربیل 12 توغندې لګیدلې. سرچینې د کوردستان له تروریزم سره د مبارزې د عمومي ادارې په قول ویلي چې د اربیل لوري ته توغول سوي توغندې بالستیک دي او له بهرني هیواده وشتل سوي دي. د کوردستان د کورواکي حکومت چارواکو نه دي ویلي چې توغندې د اربیل پر کومه سیمه لګیدلې دي.
بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زه ملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. په دې ورستیو کې د ښځینه فعالانو توقفونه زیات سوي دي. ورستی پیشه د افغان الاصلي کاناډایی ندیمه ده چې شاوخوا یو میاشت د طالبانو په بند کې و او د مارچ په نهمه نیټه آزاد شو. د ندیمه ورور داستان نور ازادي رادیو ته ویل چې خور یې پرته له محاکمې قانوني تور یا هم مدافع وکیل په زندان کې و او طالبانو د دې د زندانی کولو هیڅ دلیل نه دی ویلی. تر دې مخکې هم ګڼ شمېر ښځې نیول سوي او تر څو موده زندان وروسته راخوشي سوي دي او ځینې نور یې لا هم اوس هم په زندان کې دي. د غوښتو له آزادېدو وروسته له رسنیو سره د خبرو ډډه کړې ده. دغه ښځې ډېری یې اعتراض کوونکي وي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمې نور د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. پر دې موضوع چې دا ډول توقفونه د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول خنډونه رامنځته کوي، د ښځو پر روحیت څه اغیز کوي او څه ډول د دوی مخه نیسي چې خپل مشروع حقونه ترلاسه کړي، نن د خبرو لپاره را سره د افغانستان د جمهوري غوښتونکي ملي ګوند مشره عادله بهرام او ماریا توتاخیل چې د مدني فعالې په توګه کار کړی دی ګډون کوي. عادله بهرام صاحب او ماریا توتاخیل صاحب دواړي لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوي دي. لمړی پښتنه به له عادله بهرام صاحب څخه وکم. عادله بهرام صاحب، لمړی خو تاسو ته شرغ لاست وایم.
مننه کور ودان هم خپل ورثه تاسو ته او تاسو د احترامات وړاندې کوم.
بهرام صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده، ورسته له هغه چې طالبانو یو ځل بیا د افغانستان واک ترلاسه کړ د اګست په 15مه، له هغه راهیسې یو شمیر ښځې نیول سوي دي، زندان ته اچول سوي دي او په ډیری مواردو کې دغه ښځو له آزادېدو وروسته بیا د رسنیو سره خبرې نه دي کړې، همداراز ګڼې نورې لا په زندان کې دي. تاسو د ندیمې چې په پتنګړه کاکۍ باندې مشهوره ده، پر ټولنیزو رسنیو باندې دا خپل چینلونه لري او خلکو ته د ټولنیز ژوند او یووالي پیغام رسوي، دا هم نیمل سوي و او یو میاشت تقریبا په زندان کې و. پرون د دې تر خوشی کېدو په اړه باندې د دې ورور داستان نور مشته ویل چې طالبانو دار آزاد کړي ده. دا ډول توقفونه ستاسو په نظر چې شایي موږ وویلای سو چې مخینه نه لري، یعنی مخکې دا ډول کارونه نه وسوي چې شذې دي ونیول سي، توقف دي سي، دوی دي په زندان کې واچول سي، یادي ورکه سي، به خلا درک دي. دا ډول کار په افغان ټولنه کې مخکې شایي نه وسوي، خو دا سشکاري لکه دا خبره چې ورو ورو عادی کیږي. تاسو په دې اړه څه اندیشنه لري؟
دغه ځکه مننه واقعا چې په افغانستان کې ورستنې پیښې ډېرې د وهم او د خوشنۍ وړ حالتونه دي. هرچند چې ما د افغانستان ډېری خلک او ما په شمول باندې چې د لږ لږ لاسته راوړنې په حساب لږ کارونه لاسته راوړنې خو نه خو عدالت کار چې شوی و، مثلا د پانتون دروازه خلاص شوې او د ښځو د ورځې په مناسبت ښځو ته یو پیغام ورکړل شو، نو تصور دا و چې حتما یو تغییر موجود دی. او که چیرې داسې په مرموزه توګه میرمنې نیولې کېږي، میرمنې ټکولې کېږي، میرمنې بیخي لا درکه کېږي، دا زه فکر کړم چې یو ډېر غټ خطر دی افغانستان ته، د افغانستان میرمنو ته او په تیره بیا په خپله طالبان ته. زه فکر کوم کدی چې د یو قانون او د یو محکمې د حکم په حساس باندې باید یو څه شی وړاندې کا. هر څوک چې د گرفتاره کی هغه جرم ورته جرم باید ثبوت وي، ثبوت د جرم په باندې دی باید هغه وای نیول شوی وای. دا چې جرم هم ثبوت نه دی، یو میاشت تل کیم یا بیخي لا درک کی. دا فکر کوم چې دا افغانستان په خلکو باندې ډیر بد تاثیر لري او دا خپل طالبانو ته هم ډیر غټه ماته ده. او کاش کې په دوه برنامه کې د یو نماینده هم ناست وای او دوه مسایل ته د ځواب ورکړی وای. او بل موږ همیش دا یو خبر کړی ده چې درست ده چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، په دوه کې خو هیڅ شک او شبهه نشته ده. او په بل خوا کې په د تاریخ په اوږدو کې مختلف قوانین افغانستان کې نافذ شوي دي او هغه پلي شوي دي په مطابق د قانون، اما ډېری وخت دغه عنعنات هم په نظر کې نیول شوي دي، فرهنګ هم په نظر کې نیول شوی دی. افغانستان په فرهنګ کې ښځې ته په سپکه کتل باندې او په ښځې ته ښځې باندې کول، زه فکر کوم چې دا د افغان او اصلا د افغانستان پښتون فرهنګ کې کتن موجود نه او اولین وار دی چې د یو څه کې هغه د غیرت په نامه چې ځینې وخت خبرې کی دا هسته د ټکر سره مخامخ کی او هغه عزت او هغه د نام نشان مسلې ټولې د پښو لاندې کی. نو زه فکر کړم چې دا که د په ودو باندې په واضح توګه په دوه مسایلو باندې خلکو ته رڼا واچوي او دلایل ووي دا به ډیره ښه وي، او که په دوه شکل دوام وکړي زه فکر کوم چې نه تنها چې د افغانستان خلک چې د هوسم په ډیر سخت بشری ناورین کې راګیر دي، هغه تاسو وینئ که د اقتصادي لحاظ دي او د امنیتي مسایل شي، نو دا به ډیره خطرناکه وي. د دې د شناخت کې به ډیر ځنډ راویلي او د رسمیت، البته د ما هدف د رسمیت پیژندنه د امارات ده چې دا به هېڅکله نړۍ دې په رسمیت ونه پیژني او دا نظام به بیرته پایدار نه وي او دا نظام به ډیر لنډمهاله او ډیر زر به بیا بیرته دا نسکوره کیږي. نو په دو خاطر چې کم و بیش تغییرات چې پکې ارغلي دي، مثلا پوهنتونونو دروازې خلاص شي او مکتب به هم خلاص شي، نو د دې په خبرو باندې چې د کار زمینه به هم مساعده شي، اما که دو رقم تهدیدات وي ورسه بیا دا مسله ټوله ته سوال لاندې رویلي او دا ډیره غټه ویره ده او دا ډیر غټ تشویش دی موږ میرمنو ته چې ولې مثلا میرمن ندیمه به ښه وي به د یوه میاشت په بند کې ساتله کیږي او دلایل یې د خلکو سره نه شریک کیږي. باید چې وخته چې بندیان شولې ښایي باید دلایل یې هم خلکو سره شریک کړو، په کوم دلیل په کوم جرم دوی ونیول شولې، او که دوی خپل غږ چې کوي او د غږ د ټیټولو دپاره یا د د ګل کولو دپاره یا د خاموشولو دپاره دا طریقه په کار اچوي، زه فکر کوم چې څومره چې خوګلن ته وي پکا وایي خوګلن نورم تیزي هغه لمبې نورم تیزي، او دا به بیا د هیڅ خوله ونه نیسي، د هیڅ میرمنې خوله به ونه نیسي، بیا به دا جنبشونه به غټ شي، د مبارزه به قوي شي، او دلته به په مقابل کې د دا میرمنې د سرونه تیرې او وبدري او خپل غږ به هیڅکله پرې نه ږدي چې دی پټشي او د دې غږ ټیټ شي. نو دا ډیره یوه د نارامۍ خبره ده او دا ډیره د تعجب خبره ده چې جرم ثبوت نه دی او خلکو سره شریکي نه په رسنۍ کې یادي نه. پیښه به د یوه میرمن په زندان کې ساتل کی، تاسو فکر وکړئ چې دا میرمن څومره تاثیرات منفي د دې په ژوند باندې دا حالت لري. پیښه به د یوه میاشت په زندان کې ساتل د یوه میرمنې او بیرته یې خوشې کول د ټولنه کې د دې استوټیټ افغان سان ټولنه نور ټولنه باندې فرق کاته تر اوسه پورې په دومره سخته نه ده چې دلته خلک د عمومي نشي د میرمن بندي وا یا د مبارزه یې کړې د سیاسي بندي وا نارینه هم سیاسي بندیان کی، اما دا بیا د دې پروخیاتو د دې په ژوند باندې ډیر منفي اغېز لري او څه ته باید طالبان ځواب ورکړي چې په کومو دلایلو د دې میرمنې نشي او یا نادرکه کی او اچا نادرکه کی باید دا دی ووایي چې د
حکومت دی باید خبر وي چې د میرمنې څه شولې. مننه عادل بهرام
صاحب، تاسو نن مننه
لمر سر پر لیکه پاته سي زبرت تاسو تر اعظم بل پښتنه بل ماریا تو تاخیل صاحب څخه وکمه. ماریا جان، تاسو د مدني فعالې په توګه باندې کار کړی دی په افغانستان کې، دا ډول توقفونه د شذو پر روحیه باندې څه اغیز کوي تاسو په نظر؟ شذې څومره اندیشمنې دي او آیا په دا ډول توقفونو باندې به شذې وبیرېږي او دوی به چپ پاته سي که څنګه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، زمونږ افغاني ټولنه ده او افغاني ټولنه تاسو ته معلومی کی دلته یو خزه چې کله د کور ووزی په ډیر احتیاط خپل ټولنې ته پکتو سره هغه سی لباس هغه سی کریکټر عیاروي ترڅو د چا تر خبرو ورانه شي. که په داسې یو ټولنه کې بدون د کوم دلیل نه میرمنې نیول کیږي، توقیف کیږي او بیا وروسته خوشی کیږي، ورسره ویل کیږي کې چې هیڅ کوم داسې سند یا جرم نه وو، موږ صرف شکی وو. بیا دا د هغې په روحیه ډېره بده اغیزه کوي. تاسو ته زموږ افغاني ټولنه معلومه ده، هغه میرمن یا هغه نجلۍ یا هغه خور بیا نشي کولی په ټولنه کې په سمه توګه باندې فعالیت وکړي، ځکه نارینه مرسالاره ټولنه د نارینه و تر پیغور راځي. اکثر نارینه د افغانستان داسې دي چې کومه میرمن ټولنې ته راځي، نو اول هغه د ډېرو پیغورونو سره مخامخ کیږي. هغه مجبوره ده چې امتحان د خپلې پاکي ورکړي. کله چې هغه امتحان ورکوي په ټولنه کې ثابتېږي چې دا میرمن صحیح ده، وروسته د هغې مبارزه شروع کیږي. نو دا سره د دې چې یعنی بېګناه وه، نیول شوې وه، خپل طالبانو هم د دې تایید وکړو چې موږ شک درلودو، موږ داسې څه پیدا نه کړه. دا چې اوس په ټولنه کې فعالیت کوي، نو زه په دې ډاډه یم چې د پخوا په څیر به د دې روحیه هغسې غښتلی قوي نه اوسېږي لکه پخوا چې وه. دا توقیفونه په ټولنه کې بد اثرات لري، لکه څنګه چې میرمن عادله وویل، د افغاني ټولنه ده. په افغاني ټولنه کې میرمنې خپل حدود لري، که چېرته په هغه حدودو کې په ټولنه کې هم منل کیږي، او که چېرته د هغو حدودو نه ناخواسته یا په زور ډول یا په اجباري ډول دوی وستل کیږي، هغه بیا ټولنه هم نه مني. تاسو وګورئ، دا څو ورځې سچ دا څو میاشتې کیږي ډېرې میرمنې ونیول شولې، هغو باندې په زور او یا په رضا یا حقیقت یا دروغ یو څه وویل شو، بیا بیرته د هغو ویډیوګانې اخیستل، هغه په رسنیو کې خپرول. دا نه تنها چې د هغو میرمنو دپاره منفي اثرات لري، دا د هغو میرمنو دپاره هم منفي اثرات لري چې غواړي د خپلې ټولنې لپاره را وړاندې شي، یو څه خدمت وکړي. زه د امارت په درد پوهېږم. امارت دا درک کړی ده چې په شل کلنه دوره کې افغان میرمنو ډېره زیات پرمختګ کړی ده. هغوی وایي چې دا چې دونه په جرأت غږېږي، دوی چې په مختلفو ژبو باندې غږېږي، دوی چې هر مشکل ته حل لارې لټوي، دوی به خامخا د بهرنیو کړیو سره خپل لاس لري. نو دوی هغه ویره یا دوی په خپله یا د بهر نه دوی ته ویل کېږي چې یعنې داسې میرمنې چې هغو دلایل وړاندې کولای شي، د یو مشکل په وړاندې د خپل خلکو دفاع کولای شي، د خپل هیواد ګټې ساتلی شي، هغه میرمنې باید هغو روحیه کمزور شي تر څو د خپل هیواد ګټې هغسې د همغه هیواد په وړاندې ونه پوښتنه ونه شي کولای د هغو څخه. نو دا میرمنې د شک په بنیاد باندې نیول کیږي، توقیف کیږي. دا چې په توقیف کې د هغو سره څه رقم رویه کیږي، دا خو بیا هغه میرمنې هم نه حاضرېږي. تاسو به یوه میرمنه لیدلی په ابراهیم خیل په نوم یې تخلص، هغه چې کله د بنده خلاصه شو، مطبوعات دغې کور ته ورغلل، هغې انکار وکړو. حتی د دې نه چې د مطبوعاتو سره خبره شریکه کړي چې په کوم جرم نیول شوی وه، په توقیف کې د هغې سره څه رقم چلند شوی و، حتی هغوی بیا حاضرې نه دي چې د هغې چلند په اړه باندې وي. نو دا په دې رقم باندې هغو نیول د هغو یعنی داسې یو حالت ته راوستل چې هغو دوباره حاضرې نه شي چې د خپل حق غوښتنه وکړي، دا به په ټولنه کې طبعا منفي تاثرات ولري. همدغسې به نورو میرمنه مخه ونیول شي، هغه میرمنې چې بهر تللې دي، د هغو د فعالیت مخه به ونیول شي. تاسو وګورئ، هغه خویندې زمونږ چې د ټولنې لپاره موثرې وي، هغه د هېواد بهر ووتې، اوس چې هغوی هلته هم غږ پورته کوي، داخل کې چې کومې میرمنې غږ پورته کوي، د هغو په نوم یې بدنامۍ چې دا خو د بهرنیو کړیو سره لاس لري، دا د امارت په خلاف فعالیت کوي. دا نه وایي چې میرمنې صرف حق غواړي، دلته داسې میرمنې شته دي چې هغوی د کور نارینه نه لري، هغه مجبوره دي چې د کور بهر ووزي، کار وکړي، د خپل اولاد د ښه راتلونکي لپاره یو څه وکړی شي. د هغو میرمنو مخه هم نیول شوې ده. تاسو پوهېږئ چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ ده، دلته فقر خپل هغه نهایي حد ته رسېدلی ده. نو چې یو میرمنه په کور کې نارینه ونه لري، د کور بهر ونه وزي، کار ونه کړي، د هغې د اولاد نفقه څوک راوړي؟ دغه میرمنو هم مخه نیول شوې ده. هغه چې سیاسي فکر لري، مبارزه کولی شي، اخو بالکل نیول کیږي. حتی په توقیفونو کې به نه پوهېږم، داسې ورته ویل کیږي چې تاسو به دوباره نه وځئ، تاسو به فعالیت نه کوئ، ستاسو دپاره بیا یو چوکاټ جوړېږي، په هغه چوکاټ کې به تاسو فعالیت کوئ. زه خپله د امارت نه د دې غوښتونکي یم. موږ افغانان میرمنې یاستو، موږ خپل حدود پیژنو، موږ مبارزه کړې ده په داسې یو حالت کې چې هغه هم یو سخت حالت و د جمهوریت. نو موږ چې په هغه کې بریالی وتلی شو، ستاسو سره هم په دغه رقم مخکې تلی شو چې موږ صرف د خپل هیواد او د دغه ادارې ګټې وساتلی شو، او خپل حدود هم مراعت کړو، په همدې ډول مخکې لاړې شو. خو هغه باور د دوی په موږ نشته. نه پوهېږم چې دا بې باوري دوی د کومه په موږ لري، ولې موږ ته هغه اجازه نه راکول کیږي لکه څنګه چې پخوا موږ ته راکړل شوی وه. دا اوس د حل لاره نه شي کېدلی د میرمنو دپاره چې دوی وایي چې موږ د پوهنتونونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصې کړلې. پوهنتونونو دروازې خلاصې شوې، یو پوهنتون خو د میرمنو درد نه شي دوا کولی. هغه میرمنو چې پوهنتون لوستی ده، په کور کې دي، د هغو دپاره تاسو څه په نظر کې لرئ؟ نو فعلا داسې هېڅ کومه برنامه په نظر کې نه نیول
زبا د عادله بهرام صاحب سره بل پښتنه مطرح کړم. عادله بهرام صاحب، کتا سی په دې اړه باندې خبري وکړي چې شدي څنګه کولای سي چې د طالبانو سره مخامخ شینی او د هغوی سره خپل خبري مطرح کړي، په داسې حال کې چې شوزو څو ځلې هڅه کړې ده چې د طالبانو سره کښینی هغوی ته خپل خبره ورسوي، خو شوزو مشتویل دي چې دوی په دې کار بریالي نسوي او ورسته یې په لاریونونو باندې لاس پورې کړ، چې په نتیجه کې ګڼ شدي هغه لاریون کوونکي چې په لاریونونو کې په اعتراضونو کې ونډه درلوده هغوی ونیول سولې او توقیف سوي. تاسو په نظر باندې شدي څنګه کولای سي چې تر طالبانو پورې خپل خبره په سالمه توګه او په واضح توګه ورسوي؟
ډیر زیاته مننه. دا خو یو اصل او اصول دی په سیاست کې چې کله د مخالفتونو ارجیږي هغه د مذاکرو د خبرو اترو د لارې باید حل شي او ممکنی، ځکه چې په افغانستان کې ښځه هغه میرمن ده چې هر وخت ننګیالي روزلې دي، هر وخت د ټولنې د بهبود په خاطر کار کړی، اما هېڅکله یې کومه جبهه نه لرله، کومه جبهه کې قمندانه نه وه، کومه جبهه یې مخې ته نه ده وړی، کوم تروریستي ګروپ یې په مخ نه دی وړی. همیشه د ثبات په خاطر، همیشه د یوې ښې ټولنې په خاطر مبارزه کړې ده. نو هغه حصول چې په سیاست کې موجود دی، چې هغه مذاکره ده، هغه خبرې اترې دي، مخامخ کېناستل دي، هغه حصول باید په نظر کې ونیول شي او نه باید زمینه دو ته مساعده شي چې ته دو حد تاوتریخوالي ته کش شي چې ښځې زندانی شي یا ښځې لاریونونو ته مجبور شي. دی به لاریونونو ته مجبور نه شي او بې خبرو به زندانونو ته نه باید واچول شي. دا یو حاصل دی، دی باید هر په هر شکل چې کی د مذاکره دروازه خلاصه کا، باید میرمن او ته یو زمينه مساعده کا، کینی خبرې وکا او دا خبرې هر وخت ډېر مثال دی کوم تاسو کې وی ګنده په غاښ نه خلاصي، هر ګنده په غاښ خلاصېدل په لاس خلاصېدل نو حسانه ده، هر ګنده چې به یې غاړي چې په غاښ وي خلاصه کا، یا د غاښ په زور باندې کلکه کا، هغه به د دې په نفع نه وي، نور هم د ښځې شجاعت او میړانه ته وهڅوي او د ښځې د دې په مقابل کې ودرې. دا یو د وخت چې د دې ته دومره مشکلات په ټولنه کې ایجادي چې هغه د بندیخانه نرخلاصي نه تنها چې په خپل بندیخانه درد لیدلې، د کورنۍ دردم ورسره دی، هغه د کورنۍ کې ډېر خبرې اترې ورته کیږي، ډېر سپکې سپورې ورته کیږي. کله چې هغه خبر ته خبر تیر شول، بیا ځینو هر سړی مجبور دی چې روزي هغه ټول رس په سر وميني، نو هغه خو بیا زه فکر کوم چې یو ډیر غټ ناورین به وي او دا په پزور باندې کې هر څومره مړی شي او هر څومره بندیان شي. موږ د اتم د مارچ ورځ چې ولې نومول شوی ده، هغه هم د داسې جنبشونو نو د حرکت په منځ راغلی ده، او هغه جنبشونه یو غټ پیام د افغانستان ښځو ته، د نړۍ میرمنو ته دی. نو په دې حساب زه فکر کوم چې افغانترینه طریقه او اسلامي ترینه طریقه، مسلمانه ترینه طریقه، افغاني ترینه طریقه دا ښه ده چې په ډیر عزت او آبرو سکینی هغه میرمن چې یو پیام د میرمنو د ترسوالی شي، باید هغه معلومی شي د میرمنو د کاته، خپل میرمن به خپل کاتو کې هغه خپل انتخابات وکایي، به جلسه وکایي، او میرمن به دوی میرمن به هر ګروپ د مرسی کا، باید کینی خبرې وشي او دوی باید خپل دلایل ووایي چې په کوم دلایل دوی نه غواړي میرمن دې ټولنه تر ونوي، اما دوی ته تر اوسه دا خبر نه ده کړی. موږ یو غواړو یو څه میکانیزم یا یو څه لار ورته چاله ورته جوړه کړو، د څه رقم باید د فاتورو تراشي. که ته غواړې چې وزارت اقتصاد مثال اقتصاد ورکوم، مثلا دوه نیمه کې چې نیم به ښځې کار کوي نیم به نر کار کوي، د خود د هر وزارت په یو حقیقت کې دوه وزارتونه جوړ شول، نو دا به دغه د پړسېدلی تشکیلات به بیا څخل انسجام ورکوي، دا به څخل ټولي، دا به دکم درد سړي. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې دی په دوه بریالي شوي نه دي، یو دا دی چې د انسجام د تشکیلاتو کې دی بند راغلی دی، اما د ښځې د تشکیلاتو د
انتجام خاطر نه باید خزه دی دی سنه نو باستی او خزه دی په دو رقم دی خزه غاگ نشه چوبکا ولی لس با چوبکا شل با چوبکا اما خزه خپل غاگ چه کیوی من نیتاسنم.
منن بهرام صاحب آوریدون کو د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد هغه خبری ته هم غواړم په دې خبرونه کې اشاره وکړم چې زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته د مارچ د اتمی په مناسبت ویل چې د افغان شذو حقوق خوندې دي او دوی ته څوک زیان نسی رسولای او حق یې نسی خوړلای. په همدې تړاو بشري حقوقو د څار ډلې د شذو د برخې مرستيالې هیدربار په دې اړه خپل څرګندونې وکړي. د هیدربار ژغ به واورو بیا به ورسته خبرو ته دوام ورکړو.
This statement is so hypocritical.
دا بیان ډیر دوه مخی دی. افغان شې خپل قانوني حق غواړي چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لار کوڅو تراوځي. خو د طالبانو خبرګوندا دي چې دوی وهی تهدیدوي، بیروي او برمتکوي. د یادولو وړ ده چې د سې شنبه په ورځ په کابل کې یو شمیر شذو وویل چې دوی د مارچ د اتمی په مناسبت غوښتل چې په روغتون کې وینه ورکړي خو طالبانو دوی دې کار ته پرې نه شودلې. د مارچ د اتمی په مناسبت هم زبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاندې په یو ټویټ کې ویلي و چې شذې کولای سي چې خپل مشروع حقوق وغواړي او د طالبانو حکومت ژمن دی چې د شذو دینی حقوق خوندې کړی. تو تاخیل صرف تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې تاسو په دې برخه کې د هیدر بار له خبرو سره څومره موافق یاست چې دوی وایي طالبان په خوله باندې یو خبره کوي او بیا په عمل کې بل څه وایي.
دا خو د سیاست مهمه برخه ده چې هر دوره په افغانستان کې به کله به چې حقیقتونه وویل شول د حکومت د خوانه برات کېدل. مېربن هیدر بار دا تر یو هدا پوری صحیح خبره کړی دا چې بالکل امارت حکومت د میرمنو په اړه باندې وایي چې دوی ته حقوق ورکړي دي یا د دوی حقوق تامین دي، هیڅ مشکل نشته. زموږ حقوق تر دې حد تامین دي چې موږ په کورونو کې موږ ته کوم ضرر نه رسیږي، خو هغه انساني ژوند چې موږ غواړو هغه نشته. ده هغه د دوی په هغه حساب عام خبره د دوی په ډکشنری کې نشته. ده تاسو که وګورئ دغه د دوه کانفرنسونه همدغسې په چین کې همدغسې په مسکو کې کله هم چې د جمهوریت استازي بتلل یا به د امارت استازي راتلل د دې خوانه به میرمنې خامخا په هغه جوړښت کې به وو، د غوښتون به وو، خو د امارت د خوا به چې کومه ډله راتله هلته به اصلا میرمن نه وه. یعنی دوی د اول نه په دې باندې راضي نه دي چې په لوړو موقفونو باندې په تصمیم ګیره ځایونو کې د دوی سره میرمنې واوسیږي. دوی سعید زمونږ دوی اکثر خلک افغانی ټولنه که زه په اکثریت کې وایم دوی میرمنو ته ډیر عزت ورکوي. بهر په میرمنه لاس نه اوچتوي، میرمنې نه وهي، کنځل نه ورته کوي، شاید ډیر کم داسې پیښ شي. خو هغه حق چې موږ غواړو چې زموږ د کار او زموږ د تعلیم ده هغو باندې دوی منکر دي. نو امارت هم فعلاً همدې ته شا اړولې ده افغان میرمنو ته په دې برخه کې هېڅ داسې کومه برنامه نه لري. سید میرمنو لاریونو کو بعضې میرمنو وویل چې طالبان د میرمنو سره بده رویه کوي. زه خپله په کابل کې هم زه د دې شاهدي ورکوم په ډیر کم ځایونو کې چې کله خپله لاریون کوونکي تاو تریخوالو تا غوختلی دی. البته میرمنه د طالب د خوان عکس لمن لیدل شوی د خو کچرته لاریون سلحامی زو دوی غږ نه دکړای. دوی صرف هغه امنیتی ورتنی ولای دا ز ویلای شم چې دوی په ډیر اسانه په میرمنو لاس نه د پورته کړای. ولی میرمنه دا وایي چې د لاس پورته کول خو د هیڅ چا په چا حق نشته. ولی د ما حق د ما د کار ده، د ما د تعلیم ده، په حکومت کې د ما شتون ده. کته نه ما نه منې نو نړۍ بیا تا نه منی، ځکه نړۍ خو خپل هر ډله کې په حکومت کې یا هغه استاذ چې د نړۍ د پاره وګو پیژني د میرمنو شتون هلته وي. ستا د خوا به چې هلته زه نه یم ستا خبرې به څنګه وزن پیدا کوي، ستا خبره به څنګه منل کیږي. میرمنې صرف دا غوښتنه لري چې په هغې باندې امارت حکومت تر اوسه پورې هیڅ داسې کومه برنامه لري نه لري او نه د زه فکر کوم تر کاله پورې شاید داسې یو څه ونه اوسي. که دا چې دوی وایي د دوی حقوق تامین دي، زه نه پوهېږم چې دوی د دې حقوقو نه څه تعریف لري. که صرف دا حقوق یې چې میرمن دې په کور کېني او هغه د اشپزخانې میرمن دی اوسیږي، هغه خو اصلا امکان نه لري. میرمنې کولای شي چې په یو لاس باندې زنګو او په بل نړۍ لکه وڅرخي. میرمنې دا توان په ځان کې لري، دوی ولې پې باور نه لري؟ نو دا خو د منلو نه ده، دا نه منل کیږي. که موږ کمزوري شو او موږ ورسره یعنی ناکامي ومنو یو قدم شاته شو، نړۍ د دوی سره دا شی نه مني.
ډېره مننه تو تخیل صاحب چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت هم پای ته رسیدونکی دی. اوریدونکو زموږ له دواړو میلمنو عادل سهیله بهرام صاحب او ماریا تو تخیل صاحب څخه ډیر مننه. بیا به هم تاسو ته زحمت درکو د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.